بسم الله الرحمن الرحیم. گران اوریدونکو السلام علیکم. دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غږ.
محترم اوریدونکو، د حسین مسګری په غږ د حج د مبارکې سورې د اوه اویایم او اته اویایم آیاتونو تلاوت او ورپسې ژباړې ته غوږ شئ.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون وجاهدوا في الله حق جهاده واجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم وسماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء فنعم المولى ونعم النصير. صدق الله العلي العظيم.
د لوی خدای په نامه چې بخون کې او مهربان دی. ای هغه کسانو چې ایمان مراوړې دی، رکو او سجده کوي، د خپل پروردگار عبادت کوي او خکرونه کوي چې ژغورنه او نجات ومومي. د خدای په لاره کې غزا کوي لکه څرنګه چې غزا کول پکار دي. هغه تاسو د خپل کار لپاره غوره کړی یاست او په دین کې یې پر تاسو سختی او تنګسا نه دروستي. دا دین ستاسو د همهغه پلار ابراهیم دین دی. خدای تاسو لمخ کې څخه او په دې قرآن کې د مسلمان په نامه یاد کړی یاست چې د خدای رسول پر تاسو گواه وي او تاسو پر خلکو گواه ووسی. پس لمونځ کوی، زکات ورکوی او خدای ته ورنږدې شی او له هغه څخه پناه واخلئ. هغه ستاسې بادار دی، نو څومره ښه بادار او څومره پوخ مددگار او مرستندوی دی.
د مهربان بخون کې لوی سختن پنامه. ګرانو او قدرمنو دوستانو، هیله ده چې روغ جوړ او خوشحاله بئ. دا دی زه زیب شاهین او زما نور ملګري د نن یوې ګنټې سهارنۍ خپرونې سره ستاسو په خدمت کې یو. نن یک شنبه یا د اتوار ورځ د 1400 هجري لمریز کال د سلواغې د میاشتې 12 نیټه ده، چې د 1433 هجري قمري کال د رجب یا ازبرګې د میاشتې 14 او د 2022 میلادي کال د فروری 16 نیټې سره برابره ده. په دې خپرونه کې به د ایران پر ټیک شپږ، د افغانستان په وو او د پاکستان په 9:30 بجې خبرونه اوري. بیا به له سیهونستانو د آل خلیفه رژیم له هر کلی سره په مخالفت کې د بحرین د خلکو مظاهرې تر عنوان لاندې یوه سیاسي تبصره ته وړاندې کړو. ورپسې به د تاریخ نننۍ پاڼې ته یوه کتنه وکړو. له دې وروسته به ایران په 13 اونۍ کې هفتهوار پروګرام درته نشر کړو او په اخر کې به د 57 لسیزه نومي لړۍ یو بل پروګرام سره زموږ د نننۍ د سهارنۍ خپرونه ختمه شي. نو هیله ده چې دا خپرونه تر اخره پورې ستاسو د پام او استفادې وړ وګرځي. لی ویلنډ د مې وروسته بیا ستاسو په خدمت کې حاضری وو. دا وخت په تهران کې د سهار شپږ بجې د سم خبرونو ته پام وکړئ. په سر کې هم د مهمو خبرونو سر ټکی. ولسمشر رئیسی وویل د سیمې مشکلات د هواری وړ دي. امیر عبداللهیان تاکید وکړ ایران په واضح او پریکنده توګه له خپلو ملي ګټو او سرو کرخو څخه په ساتنې تاکید لري. په مشهد کې د کشمیر له خلکو سره د پیوستون ورځ لمانځلی شوه او طالبانو په افغانستان کې د نړیوالو مرستو په عادلانه توګه د ویش غوښتنه وکړه. د ایران د اسلامي جمهوریت ولسمشر د دې په بیانولو سره چې د ایشیا د لویدیځې سیمې مشکلات د امریکایانو د زیاتې غوښتنو په وجه دي وویل د سیمې مشکلات د بهرنیو د نه مداخلت په شرط د هواري وړ دي. د ولسمشر د اطلاع رسونې د سایټ د رپورټ له مخې سید ابراهیم رئیسی پرون د عراق له وزیر اعظم مصطفی الکاظمی سره په ټلیفوني تماس کې د تهران او ګاونډیتوب او سیمه ییزو تعلقاتو له زیات نه زیات پراختیا په سیاست کې د بغداد ځانګړي ځایګي ته په اشاره سره وویل ایران تل په عراق کې د یو قوت لرونکي او منسجم حکومت او یوې مضبوطې او یو موټی ټولنې په شتون تاکید کړی دی. هغه همدارنګ دې ته په اشاره سره چې تهران او بغداد له داعشي او تکفیری ډلو سره یوه کامیابه تجربه لرلې ده، کولی شي د سیمه ییز امنیت او ثبات د مضبوطیا په ډګر کې هم دوام عمومي واضح کړه. د سیمې مشکلات د امریکایانو د زیاتې غوښتنو په وجه دي او که هغوی په واقعي شکل نه په ظاهري له سیمې وځي نو وبه وینو چې خپل د سیمې هیوادونه په سیمه کې په بشپړه توګه د یو بل په ملګرتیا سره صلح ثبات او امنیت ټینګولی شي. د ایران د اسلامي جمهوریت ولسمشر د ایران او سعودي ترمنځ د خبرو اترو لپاره د عراق د حکومت د کوششونو قدرونه وکړه او وی ویل د ایران اسلامي جمهوریت چمتو دی چې دغو خبرو اترو ته د نتیجې تر حاصلولو دوام ورکړي، په دې شرط چې سعودیان هم د روغې جوړې او د یو بل د احترام په فضا کې د خبرو اترو دوام ته حاضر وي. رئیس د یمن ملت ته د رسیدلو مصیبتونو او سختیو په یادولو سره هیله څرګنده کړه چې د عراق حکومت په دې لړ کې هم د یمنیانو د محاصرې د ختمولو او د هغوی د حقوقو د پوره کېدو لپاره په سیمه ییز نوښت کې مخکښ کېدای شي. د عراق وزیر اعظم مصطفی القاظمی هم په دغه ټلیفوني تماس کې د دې په بیانولو سره چې له ایران سره د اقتصادي تبادلاتو د سطح اوچتول د عراق لپاره زیات اهمیت لري وویل، بغداد د ایران د ګاونډیتوب او سیمه ییزو تعلقاتو د پراختیا له سیاسته پوره هرکلی کړی او هیله من یو چې د دواړو هیوادونو د ملګرتیاو او تعلقاتو سطح به له مخکې نه زیاته پراختیا او ژورتیا پیدا کړي. د ایران د اسلامی جمهوریت خارجه وزیر حسین امیر عبداللهیان بیگا د اروپایی اتحادیه د بهرنیو سیاست له مشر جوزف بورل سره په ټلیفوني خبرو اترو کې په دې باندې په تاکید سره چې تهران په پریکنده او واضح توګه د ښې موافقې په لټه کې دی وویل، د ویانا په خبرو اترو کې یو لړ مثبت بدلونونه رامنځته شوي دي خو لا د ایران هیلې نه دي پوره شوي. د ایرنا د رپورټ له مخې امیر عبداللهیان په دغو ټلیفوني خبرو اترو کې د ویانا د خبرو اترو د غږمل کولو لپاره د جوزف بورل د هغه د مرستیال انری کامورا او اروپایي اتحادیې د کوششونو په مننې سره وویل، ایران په واضح او پریکنده توګه د ښې موافقې په لټه کې دی خو په همدغه وضاحت او پریکنده توپ سره له خپلو ملي ګټو او سرو کرخو څخه په ساتنې باندې تاکید لري. هغه په دوام کې د دې په بیانولو سره چې په برجام ایټیبي موافقې په دې وروستیو کلونو کې د ایران لپاره اقتصادي ګټې نه دي لرلې واضح کړه. د ویانا په خبرو اترو کې ګډون کوونکي یوازې په داسې صورت کې یوې ښې موافقې ته رسیږي چې د ایران د اقتصادي ګټو په پایداره او د تکیه وړ پوره کوونکي وي. جوزف بورل هم په دغو ټلیفوني خبرو اترو کې دې ته په اشارې سره چې همدا اوس خبرې اترې په یو مهم وخت کې شتون لري وویل، هیله داده چې ټول لوري په یوې معلومې ایجنډې سره او موافقې ته د رسیدو په لړ کې ویانا ته راشي او د سیاسي فیصلو غوره کولو ته چمتو وي. د ایران په مشهد مقدس خار کې د پاکستان په کنسولګرای کې د سیاسي او سفارتي چارواکو په شتون سره د کشمیر له خلکو سره د پیوستون ورځ ولمانځلې شوه. د ایرنا د رپورټ له مخې پرون په دغو مراسمو کې په مشهد کې د عراق کنسول محمد توتو، د ترکیې سر کنسول فاتح توپچو او د ایران د خارجه وزارت یو شمیر استادو ګډون وکړ. په مشهد کې د پاکستان کنسول سجاد محمد خان د فروری د 15 نیټې د کشمیر له خلکو سره د پیوستون د ملي ورځې په مناسبت د پاکستان د وزیر اعظم عمران خان پیغام ولوستو. د دغه پیغام په یو برخه کې راغلی دی، د پاکستان خلک د کشمیر د پیوستون د ورځې مانځنه کوي چې یو ځل بیا د کشمیر له خلکو څخه د خپل غیر متزلزل ملاتړ باندې تاکید لري. د ایران د خراسان رضوی صوبې د هنري برخې مشر مجید اسکری هم په دغو مراسمو کې وویل، موږ د کشمیر د خلکو تر څنګه ټینګ ولاړ یو او هیله من یو چې په دې لړ کې له هنرمندانو او هنري فعالانو څخه ملاتړ وکړی شو. د 1990 کال د فروری 15 نیټه د ملګرو ملتو د پریکړ لیک د صادرېدو له کلیزې سره په یو وخت د کشمیر له خلکو سره د پیوستون د ورځې په توګه نومول شوې ده. په دغه پریکړ لیک کې د کشمیر مسلمان میشته سیمې د پاکستان د برخې په توګه تصویب شوې دي خو دغه پریکړ لیک د هند لخوا نه دی منلی شوی. دا خبرونه له ریډیو تهران اوري. طالبانو په افغانستان کې د نړیوالو مرستو په عادلانه توګه د ویش غوښتنه وکړه. د طالبانو د موقته حکومت مشر مرستیال د ملګرو ملتو د یو چارواکي په کتنه کې په افغانستان کې په شفافه توګه او بې له څه تبعیضه د نړیوالې ټولنې د مرستو په عادلانه توګه د ویشلو غوښتنه وکړه. له دې مخکې د افغانستان د مختلفو سیمو زیاتر اوسیدونکو د نړیوالې ټولنې د مرستو په ناعادلانه توګه په ویشلو اعتراض کړی و. دوی وایي په ځینو ولایتونو کې د بشر دوستانه مرستو ویش د قامي او جبانیو ډلبندیو په بنیاد کیږي او همدارنګ په ولایتونو کې د نقدي او غیر نقدي ویشل شویو مرستو مقدار هم فرق کوي. دا افغان آواز رپورٹ لمخ د طالبانو د موقت حکومت مرستیال مشر مولوی عبدالسلام پرون د ملګرو ملتو د بشری مرستو د غږ ملتیال مرستیال فرن ایکوزا او په افغانستان کې د خوړو نړیوال ادارې لمشر میری ایلن میګروتی سره په کتنه کې د بشری مرستو د ویش په شمول د مختلفو مسایلو په اړه خبرې اترې وکړې. حنفی په دغه کتنه کې وویل د طالبانو حکومت باوري دی چې بشری مرستې پکار دي په شفافه او عادلانه توګه د خلکو لاسو ته ورسي. دا خبرونه ریډیو تهران اوري. د طالبانو په رسمیت نه پیژندنه بهر ته د افغانانو د مهاجرت وجه ده. د نړیوالې ټولنې لخوا د طالبانو په رسمیت نه پیژندنه بهر ته د افغانانو د کډوالۍ یو اصلي وجه بللې کیږي. په افغانستان کې د طالبانو د حکومت له راتلو وروسته له 1 میلیونو زیات افغانان ګاونډي هیوادونو ته کډه په سر شوي دي او په لکونو نور هم له هیواده د وتلو لپاره کوشش کوي. د افغانستان د مهاجرین وزارت وایي دغه وزارت کوشش کوي د کار او اجتماعي چارو د وزارت په غږملتیا سره د خارجو لپاره د روزګار پیدا کولو زمینه برابره کړي. د کابل یو اوسیدونکي فهیم احمدی له افغان آواز سره په مرکه کې وویل خلک د بیروزګارۍ او بدمعیشتي حالت په وجه د مهاجر کېدو لار غوره کوي، یعنی هسې هیڅوک خپل وطن پرېښودو ته نه دي تیار. د افغانستان په جنوبی ولایت کې له سرحدي سیمو څخه طالبانو مشر لیدنه وکړه. طالبانو د حکومت رهبر مشر د افغانستان په جنوبی ولایت قندهار کې د ډیورن له سرحدي کرښې څخه لیدنه کړې ده. د طالبانو د موقت ادارې د ویان مرستیال انعام الله په خپل ټویټر کې ولیکل د طالبانو مشر ملا هیبت الله خونزاده د جمعې په ورځ د سپین بولډک په ولسوالۍ کې ډیورن له کرښې څخه لیدنه وکړه. د هغه په وینا طالبانو مشر له ځایي مسؤلینو او سرحدي ځواکونو غوښتنه کړې چې د مسافرو لپاره د اسانتیاو د برابرولو هڅه وکړي. خبرونه ختم شول.
سیاسی تبصرہ.
له سیهونستانو د آلی خلیفہ رجیم له هر کلی سره په مخالفت کې د بحرین د خلکو مظاهره. دا زمونږ د تبصرې عنوان دی چې زیب شاهین ستاسو په خدمت کې وړاندې کوو. د بحرین خلکو یو ځل بیا د هیواد په ځینو سیمو کې د مظاهرو په ترسره کولو سره خپل هیواد ته سیهونس رژیم د جنگ د وزیر بنی ګانس په شمول د اسرائیلي رژیم د چارواکو سفرونه او له هغوی د آل خلیفه رژیم هرکلی وغنده. د سیهونس رژیم د جنگ وزیر د تیر چهارشنبې په ورځ په خپل لومړي رسمي سفر کې د بحرین پلازمینې منامې ته لاړ او د آل خلیفه رژیم د دفاع وزیر خلیفه بن آل خلیفه یې رسمي هرکلی وکړ. بحرین ته د سیهونس رژیم د جنگ د وزیر سفر د متحده عرب اماراتو پایتخت ابوظبی ته د اسرائیل رژیم د مشر اسحاق هرتزوګ له سفر 100 ورځې وروسته ترسره شو. د بحرین خلکو د تیرې جمعې په ورځ هم یو ځل بیا د پایتخت منامې په بیلابیلو سیمو کې د مظاهرو په ترسره کولو سره سیهونس رژیم سره د تعلقاتو د عادي کولو په چوکاټ کې د اسرائیلي رژیم له چارواکو په هرکلی کې د آل خلیفه رژیم سیاست وغنده. بحرین ته د سیهونس رژیم د جنگ د وزیر د سفر په هکله د پام وړ ټکی دا دی چې هغه په بوئنګ 777 الوتکه کې بحرین ته سفر وکړو، کومې چې د 1978 میلادي کال د فروری د میاشتې په 19 نیټه د مصر د هغه وخت ولسمشر انور سادات تلبیب ته منتقل کړی و چې له سیهونس رژیم سره د تعلقاتو د عادي کېدو پیلامه وه. پدی بنیاد پدغه الوتکه کې د سیهونس رژیم د جنگ د وزیر د سفر تلویحی دلالت هم لزینو عربو هیوادونو سره د تعلقاتو د عادی کولو په کړنلارې باندې تاکید دی. بل ټکه چې دغه سفر په حق لا شته متحده عرب اماراتو ته د سیهونس رژیم د مشر د روسی سفر په اپوټا د دغه سفر په حق لا پرسنیو کې د خبرونو نخبرول دي. د دغه چارې د علت په حق له باید ووایو چې سیهونس رژیم او آل خلیفه رژیم همغه رنګ د بحرین له خلکو او د هغوی له خوځښتونو او مظاهرو څخه په ویره کې دي. د متحده عرب اماراتو په اپوټه چې خلک د اتحاد د نشتون او د ملي ګروهنې د نه لرلو په وجه دا ډول کار ته هیڅ پام نه کوي. متحده عرب اماراتو او بحرین ته د سیهونس رژیم د چارواکو د سفر په حق له بل ټکی دا دی چې د اسرایلی رژیم الوتکې د سعودي له هوایی حریم څخه په تیرېدو سره دغو عربو هیوادونو ته ورځي چې په حقیقت کې له سیهونس رژیم سره د دغو عربو رژیمونو د تعلقاتو عادي کولو لپاره د سعودي د شین څراغ په معنا دی. د بحرین د خلکو مظاهرې د دې ښودنه کوي چې واکمن آل خلیفه رژیم د خلکو استازی نه دی بلکې د امریکې لاسپوڅی دی او هغه د امریکې په غوښتنه عمل کوي. د سیهونس رژیم د جنگ وزیر بحرین ته په سفر کې د باچا او د ولیعهد په شمول له ځینو چارواکو او پوځي قوماندانانو سره کتنې وکړې او دوه اړخیزه امنیتي ملګرتیا موافقه یې لاسلیک کړه. د بحرین د خلکو مظاهرو او د سیمې وروستیو بدلونونو په تېره بیا متحده عرب اماراتو په ښارونو باندې د یمن د پوځ د ډرون الوتکو او د توغندیو حملو وښودله چې سعودي او د متحده عرب اماراتو پرمختللي توغندوي ضد سیسټمونه د یمن د پوځ د حملو په مخه نیولو قادر نه دي او د دغه توغندوي سیسټمونو بې ګټیتوب یې ثابت کړی دی. په دې اساس د بحرین د خلکو دغو مظاهرو یو ځل بیا وښودله چې د هیواد خلک د واکمن رژیم په اپوټه له سیهونس رژیم سره د تعلقاتو عادي کولو ته چمتو نه دي او په ټولنیزه سویه به دغه چاره ونه زغمي او د آل خلیفه رژیم لپاره دغه مشکل پاتې شي. جمهوریت غږ ګرونو دوستانو تبصره مو اوریده. اوس هم د تاریخ نننې پاڼې ته زمونږ ملګری چمتوري چې درته وړاندې کی
تاریخ
پانا.
ډیر عزتمن اوریدونکو زما فاطمه سلامونه او نیک پرزوینه ومني. عزیزان اوس هم د تاریخ یو بل پانه تاسو ته وړاندې کوم. لکه څنګه چې پوهیږئ نن د اتبار ورځ یا یک شنبه د 1400 هجری لمریز کال د سلواغې د میاشتې 12 نیټه ده چې د 1443 هجری قمری کال د رجب المرجب یا د بزرګ میاشتې له 4 او د 2022 میلادي کال د فروری له 6 نیټې سره سمون خوري. اته سوه 1500 کال پخوا د 1592 هجری قمری کال د رجب په 4 نیټه په ابن معلم مشهور مسلمان شاعر محمد بن علی واسطی وفات شو. هغه په 1500 لومړی هجری قمری کال کې وزیږید. هغه په خپلو شعرونو کې اخلاقي او ټولنیز مضمونونه په ساده او روانه توګه مطرح کړي دي. د ابن معلم ځینې شعرونه د عرفاني موضوعاتو په اړه دي او د دغه مسلمان شاعر ځینې نور شعرونه مدحي جوړوي. له ابن معلم څخه یوازنی پاتې اثر د هغه شعري دی باندې. دوه اویا کاله پخوا د 1401 هجري قمري کال د رجب په 4 نیټه نامتو عالم او ادیب آیت الله سید محسن امین عاملی وفات شو. هغه په 1204 هجری قمری کال کې د لبنان په جبل عامل کې وزیږید او د اسلامي علومو مقدمات په همدغه هیواد کې زده کړل. آیت الله امین عاملی په 24 کلنۍ کې د خپل معلوماتو د بشپړولو لپاره د عراق نجف اشرف ته سفر وکړ او د دغه خار د علمیه حوزې له عالمانو یې ګټه پورته کړه. هغه څه موده وروسته سوریه ته ولاړ او د اسلام د څیرې د روښانه کولو په برخه کې ډیر خدمتونه وکړل. له دغه پرهیزګار عالم ډیر آثار په یادګار پاتې دي چې تر ټولو مهم اثر یې په لسو ټوکو کې اعیانو شیعه دی چې پکې د تشیع لویان په ځانګړې توګه معصوم امامان علیهم السلام معرفي او د اسلامي تمدن په پرمخ بیولو کې د هغوی رول بیان شوی دی. کشف الارتیاب فی اتباع محمد بن عبدالوهاب هم د آیت الله امین عاملی یو بل کتاب دی چې د وهابیت فرقې د عقایدو په رد کې لیکل شوی. درې څلوېښت کاله پخوا د 1450 هجري لمریز کال د سلواغې د میاشتې په 12 نیټه د ایران د لنډمهاله انقلابي حکومت د جوړېدو له اعلانه وروسته په مختلفو ښارونو کې د حضرت امام خمیني رحمت الله علیه د دې پریکړې د ملاتړ او تایید لپاره د میلیونونو مسلمانو او انقلابي خلکو لخوا پراخ لاریونونه وشول. په دغه ورځ د ایران مسلمانو خلکو په سړکونو کې په راغونډېدو سره په یو غږ د بختیار د پیلې حکومت د څنګ ته کېدو غوښتنه وکړه. په دې ورځ همداشان د امریکا ځانګړي استازی جنرال هایزر چې د پهلوي رژیم له پاتې شویو سره د مرستې او د باچا د پوځ له قومندانانو د امریکا د ملاتړ د اعلان او د اسلامي انقلاب پرخلاف د کودتا د زمینې جوړولو لپاره تهران ته راغلی و د یوې میاشتې له ابس هڅې او په خپل ماموریت کې له ماتې وروسته امریکا ته ستون شو. څلور دېرش کاله وړاندې د 1486 هجري لمریز کال د سلواغې د میاشتې په 12 نیټه د ایران د اسلامي جمهوریت د بنسټګر حضرت امام خمیني په حکم د رهبرۍ د لوړ مشاور په توګه د نظام د مصلحت پیژندنې ټولنه جوړه شوه. د دغه حکومتي ارګان اصلي وظیفه د هغو اختلافاتو هوارول دي چې کله ناکله د اسلامي شورا یعنی پارلمان او د اساسي قانون د ساتندوی شورا ترمنځ رامنځته کیږي. ساتندوی شورا دنده لري چې د پارلمان ټولې مصوبې وڅېړي او کومې مصوبې چې د اسلام له شرعي او یا د ایران له اساسي قانون سره په ټکر کې ویني د اصلاح لپاره یې بیرته پارلمان ته استوي. خو که پارلمان د خپلې مصوبې په سموالي ټینګار وکړي نو د نظام د مسلحت پیژندنې ټولنې یې څېړي او وروسته فاینل نظر ابلاغوي. د ټولنې په 1486 لمریز کال کې د ایران د اسلامي جمهوریت په اساسي قانون د غور او پکې د بیا کتنې په بهیر کې لا پراخې دندې ترلاسه کړې او د اسلامي جمهوري نظام د کلي سیاستونو په ټاکنې کې رهبر له مشوره ورکول او همداشان د هغو ځینو ستونزو هواري چې رهبر یې ورته ارجا کوي د نظام د مسلحت پیژندنې ټولنې په دندو کې راځي.
مونگلا تهران ریڈیو نے تاسو ته مخاطب یو. ګرانو دوستانو اوس راځي چې وګورو چې په تیر ونه کې په ایران کې کومې خاصې خاصې پیښې رامنځته شوې دي. نو ایران په تیر ونه کې 19 پروګرام تاسو پام را ګرځو.
ایران پتیرا اونئی کی
دا مہربان بخون کی لوی سختن پناما گرانو قدر منو دوستانو دا تودو سلامونو پا ویلو سرا ایران پا تیرا ونے کی ترونوال لاندی دا دی ونے لپروگرام سرا ززیب شاہین
او زا فاطمی
ستاسو پا خدمت کے حاضر شیبیو لمعمول سرا سمدن ہم دا ایران دا تیر ونے مهمو خبری پی خوتا یا وقتن کوو ہیل دا چی تر پای را سرا ملو سی
د اسلامی انقلاب معظم لارخوت حضرت آیت الله عظما سید علی خامنه ای د تیر اونۍ په یک شنبه یعنی د جنوري په دیرشمه نیټه د ایران د یو ډل صنعتي فعالانو او تولیدونکو په کتنه کې وویل د اقتصادي فعالانو له خپلې خولې څخه د هغوی په بریاو د خلکو خبرېدل د دښمن له رواني جنگ سره د مقابلې لپاره ګټور دی. هغوی په دې ټکی باندې په تاکید او ټینګار سره چې د تولید د سنگر د نیولو لپاره د دښمن پلانونه مات خوړلې ده څرګنده کړه. د هیواد په اقتصاد د باندې په دې یرغل کې د خلکو لپاره یو لر ستونزې رامنځته شوي خو تولید ماتې ونه خوړله. او د امریکا د خارجه وزارت ویاندوی څو ورځې مخکې په ډاګه وویل چې د زیات نه زیات دباو سیاست د امریکا د شرمناکې ماتې سبب شوی دی. حضرت آیت الله عظما خامنه‌ای تولید جهاد وباله او زیاته یې کړه په اقتصاد باندې د حملې او د تیلو او ګیسو د خرڅون د مخنیوي د اسعاري سرچینو د غوڅولو او د ایران د بهرني او راکړو ورکړو د بندولو لپاره د پلانینګ په وړاندې د تولیدونکو او درېدل په حقیقت کې جهاد یو ستر عبادت دی. دوی هم دا شان ویل هغوی په خپل ګمان د څو میاشتنۍ اقتصادي ګډوډۍ خپل سپیرو اقتصادي مقاصدو ته د رسیدو یوه سریزه وګڼله خو پس له لسو کلونو د هیواد د تولید او اقتصاد سنګر د خدای په فضل پر خپل ځای ټینګ ولاړ دی.
د ایران د اسلامی جمهوریت ولسمشر سید ابراهیم رئیسی د تیرې اونۍ د خالی په ورځ د فرانسې له ولسمشر مانوئل میکرون سره په ټیلیفوني خبرو کې د زیات نه زیات دباو د سیاست په ماتې باندې د امریکې اعتراف ته په اشاره سره وویل اسلامی ایران د مذاکراتو په بهیر کې موافقې ته د رسیدو لپاره خپل جدیت ثابت کړی دی او په دې لړ کې د مقابل لوري په هر کوشش کې باید د بندیزونو ختمېدل د دغې ختمېدنې ازمایل او معتبر ضمانت شامل وي. ولسمشر رئیسی په دې ټکي باندې په تاکید سره چې د سیمې ثبات او امنیت یوازې د سیمې د داخلي لارو چارو څخه تامینېدی شي په یمن کې انساني کړکېچ او د دغه هیواد د مظلومو خلکو د محاصرې ختمولو ته د نړیوالې ټولنې د پاملرنې غوښتنه وکړه. په دغو ټیلیفوني خبرو کې د فرانسې ولسمشر مانوئل میکرون هم څرګنده کړه د ایران اسلامي جمهوریت حق لري چې په امریکې بې اعتماده وي ځکه چې متحده ایالتونه یا امریکا د کړکېچ رامنځته کېدو سبب شوي دي. هغه هم دا شان په یمن باندې پوځي تیرې په تیره بیا وروستۍ حملې په کلکه وغندلې.
د ایران د اسلامی جمهوریت د بهرنی او چارو وزیر او د جاپان خارجه وزیر د تیرې اونۍ په پنځ شنبه په ټلیفوني اړیکه کې د دوه اړخیزو اړیکو مسایلو او په سیمه ییز او نړیوال ډګر کې د ګډو موضوعاتو په اکله د نظر تبادله وکړه. حسین امیر عبداللهیان په دغو ټلیفوني خبرو اترو کې له جاپان سره په مختلفو ډګرونو کې د ملګرتیا د پراختیا هرکلی وکړ. د جاپان د بهرنیو چارو وزیر یوشیما سا هایاشی هم د دواړو هیوادونو اړیکې تاریخي او ډېرې مهمې وبللې. هغه هم دا شان د موجودو خندونو په ختمولو سره د ایران او جاپان ترمنځ د اقتصادي اړیکو لمخ کې نه د زیاتې پراختیا لپاره د مساعدو زمینو پښتون باندې په ټینګار سره د ایران د خارجه وزیر ته ټوکیو ته د سفر بلنه ورکړه. د ایران د تیر اونۍ یو بل مهم خبر دا دی چې د ایران د لارو او ښار جوړونې وزیر رستم قاسمی د تیرې شروع په ورځ د اکو د ترانسپورټ د وزیرانو په یولسمې غونډه کې په خپل آنلاین وینا کې د غړیو هیوادونو ترمنځ د ګډې دروازې د جوړولو د پروژې په اجرا کېدو باندې ټینګار وکړ. شغل قاسمی د اقتصادي ملګرتیا د سازمان یعنی اکو د ترانسپورټ او کسټمز د نړیوالو موافقو او تړونونو سره د یو ځای کېدو لپاره د ضروري تابعیاتو د ترسره کېدو او د ویزې د صادرولو او همداشان د اکو د غړیو هیوادونو ترمنځ د ویزې ضرورت د ختمولو د اسانتیاو لپاره د لا جدي تعقیب غوښتنه کېږي.
د سلواغې د میاشتې دولسمه چې سږ کال د جنوري 1.5 نیټه کېږي د ایران د اسلامي انقلاب د کامیابۍ په لړ کې د 57 لسیزې د پیلېدو سره سمه وه. دیارلس کاله وړاندې په داسې یوه ورځ یعنی د 1450 لمریز کال د سلواغې په 12 نیټه یا د 1999 میلادي کال د فروری په 1 نیټه د ایران د اسلامي جمهوریت ستر بنسټګر حضرت امام خمینی رحمت الله علیه له وطن څخه د 14 کلونو له لریوالي او جلا وطنۍ وروسته د خلکو په زوږناک هرکلی کې وطن ته راستون شو. ایران ته د امام خمینی رحمت الله علیه راستنېدو لس ورځې وروسته یعنی د سلواغې په 28 نیټه د ایران پرتمین او شاندار اسلامي انقلاب کامیاب شو. د سلواغې له 12 نه واخلې تر 28 پورې لس ورځې د 57 لسیزه نومول شوې ده او په دې لس ورځو کې هر کال د اسلامي انقلاب د بری ځانګړي دستوري او جشنونه ترسره کیږي.
او د ایران د بهرنیو چارو وزیر تیره چهارشنبه د متحده عرب اماراتو له خارجه وزیر سره په ټلیفوني تماس کې د ټیکې ته په اشاره سره چې د جنگ دوام او د نښتو شخړو پراختیا د هیڅ کوم هیواد په ګټه نه ده زیاته کړه. باید کوشش وشي چې کړکېچ رامنځته کوونکي عوامل په سیمه کې د پښو د ټینګولو لپاره ځای پیدا کړي. حسین امیر عبداللهیان له عبدالله بن زاید آل نهیان سره په دغو خبرو کې د یمن کړکېچ ته په اشاره سره څرګنده کړه موږ باور یو چې د جنگ دوام او د نښتو او شخړو پراختیا د هیڅ کوم لوري او د سیمې په ګټه نه ده. د نظر په دغه تبادلې کې د متحده عرب اماراتو د بهرنیو چارو وزیر هم وویل چې د اماراتو حکومت له ایران سره د خپلو اړیکو د پراخولو ته جدي دی او په دې مختلفو برخو کې د دوه اړخیزو خبرو اترو دوام ضروري ګڼي.
ګلونو دوستانو، ایران په 13 اونۍ کې د پروګرام وخت ختمیږي. ان شاء الله راتلونکي اونۍ کې بیا د داسې یو پروګرام سره ستاسو په خدمت کې حاضر شو. تر هغه وخته
ستاسو له حضور اجازه غواړو. د خدای په امان.
فاطمه خور نه ډیره زیاته مننه کوم. اوس هم چمتو یو د اسلامي انقلاب د کامیابې د کلیزې په مناسبت سره د 57 لسیزې یو بل پروګرام درته نشر کوم.
سباون
لسیزا
د تیرن رادیو ګران اوریدونکو خیچاری عزیزانو، اوس هم د خبرونه په دې شیبه کې زه فاطمی سره د خپل محترم همکار
عبدالمجید دورانی سره
ستاسو درانه حضور ته حاضر شوی وو چې د ایران د اسلامي انقلاب د اسلامي هنر په اکله ځانګړی پروګرام تاسو ته وړاندې کړو. هیله ده چې د اوریدو فرصت ولرئ.
تهران رادیو ډیرو خوږو قدرمنو اوریدونکو، هنر انقلاب اسلامي د هنر هغه ځانګړی سبک او سټایل دی چې د ایران د خلکو د اعتراضونو او د مظاهرو له اوج سره په یو وخت د خلکو له انقلابي حرکت سره د یو شمیر غږمله مسلمانو هنرمندانو لخوا رامنځته شه. دغو آثارو په 1455 هجري لمریز کال کې په سلواغ میاشت کې، یعنی د 1909 میلادي کال په فروری میاشت کې، د ایران د اسلامي انقلاب له بریالیتوب وروسته او په څه د پاسه سلویختو کلونو کې د انقلابي او اسلامي تفکراتو په دودولو ته مخه کړې ده او هغه د اسلامي هنر یوه برخه ګڼلې شو. اسلامي هنر هم هغه ډول چې له نوم څخه یې معلومیږي، د اسلام له ظهور وروسته، یعنی په 10 میلادي پیړۍ کې، په بیلابیلو تاریخي پړاوونو په مختلفو جغرافیایي سیمو کې وده وکړه. ډیرو محققانو په خپلو مطالعاتو کې دغه هنر معرفي کړی دی او د کابو یو شان بیلګو په وړاندې کولو سره په دې لړ کې ډول ډول نظریې او تعریفونه وړاندې کړي دي. ایران په هغو هیوادونو کې راځي چې زر پکې اسلام خپور شو او په هغه هنري او کلتوري مخینه سره چې لرلې، ډیر زر یې د هغو هنرمندانو داسې آثار جوړ او ایجاد کړل چې له اسلامي روحیې سره یې سمون خوړه. پر دې اساس نن سبا ادعا کولی شو چې اسلامي هنر د ایران د هویت یوه برخه ده او د ایران د تمدن په جوړولو کې ډیر اغیز شیندونکی پاتې شوی دی. ځینې محققان اسلامي هنر یو داسې هنر ګڼي چې د الهي او اسلامي مضامینو انتقالونکی دی. نو دغه هنر باید د اسلامي تعلیماتو په خدمت کې وي چې وکړی شي هغه اسلامي ونومو. په بل عبارت، دینی هنر په بیلابیلو سبکونو او په متفاوتو بیاني رودو کې د یوې سپېڅلې چارې د ښکلا د پیژندلو تجربه ده او دغه چاره د دینی هنر اصلي سرچینه ده. په دا ډول تعریف سره اسلامي هنر په نفسانی او دنیاوی جوړښتونو کې د برتره عالمونو د ورایښت خودونکې هنر دی. البته د اسلامي هنر د تعریف په زمینه کې لشننو ډک او تاریخي څېړنو ته په پام سره دغه نتیجه اخیستلې شو چې دغه هنر د اسلامي ټاټوبو هنر نه دی، که څه هم اکثره هنري آثارو د مسلمانو واکمنانو د حکومت په پړاو کې بڼه خپل کړې ده.
عزیزانو، تاریخ ته کتنه د دې خودنه کوي چې د ایران اسلامي انقلاب د مارکسیزم او لیبرالیزم په شان له معنویت څخه د تشدیدونکو او له دین سره د جنگ کوونکو مکاتبو د رونق او ودې په وخت کې بریالیتوب ته ورسید او د انسان او د دین د پیوند په اکله یې نوی پیغام د نړۍ خلکو ته وړاندې کړ. د انسان تربیت او لوړتیا ته پام کول او د انساني فضایلو د ودې لپاره د مناسب چاپیریال او زمینې رامنځته کول په اسلامي تعلیماتو کې بنیادی اصل دی. په همدې دلیل هنر د هنر لپاره پرشان شعارونه او پوچ تفکرونه څنډې ته کړی شول، کومو چې د ایران د مسلمانانو او انقلابي هنرمندانو او د ټولنې لپاره یې کوم محبوبیت نه درلود. د ایران د اسلامي انقلاب له بریالیتوب وروسته له ولولې په ډکو لومړیو کلونو کې ولسي هنر چې د انقلاب د کلتوري ارزښتونو انتقالوونکی و سپارښتنه کېدله او هغه تشویق کېده. ولسي هنر داسې اصطلاح و چې په هغه کې د مدرنیستی هنر ځای ناست شو او لریالیزم او کله ناکله د اکسپریشنیزم څخه جوړ یو سبک یې درلود. دغو هنرمندانو هم په سیاسي او انقلابي موضوعګانو سره د انقلابي بنسټونو د دودولو او تبلیغولو لپاره هڅه کوله او له بلې خوا یې عادي خلک او په تېره بیا کمزوري ټولنه د درک وړ وه. پردی کلتور له منځه تلو سره په یو وخت د خودی کلتور پیاوړتیا په هغو کلونو کې د ایران په هنر باندې ښه اغیز وشین. د خودی کلتور پیاوړی کېدل له یوې خوا له کلتوري تاوانونو څخه د هغه د ساتل کېدا او د عمومي کلتور د سویې د لوړېدا او لوړتیا سبب شو، او له بلې خوا یې د ایران هنر په نړیوالو ډګرونو کې په ځانګړي هنر بدل کړ. د بېلګې په توګه د ایران د سینما هنر او په هغه کې حیرانوونکو بدلونونو ته اشاره کولی شو چې په اساسي ډول له انقلاب څخه له مخکې کلونو سره د پرتله کولو وړ نه دي. د سینما چې د کارپېژاندو په وینا له ایران او د ایران د پهلوي رژیم په آخري کلونو کې مر شوی و، له اسلامي انقلاب وروسته په څلوېښتو کلونو کې دومره وده او ترقي وکړه چې نه یوازې په کورنۍ ډګر کې بلکې په ټوله دنیا کې د انقلابي سینما اخلاقو او انسانیت ته د ژمنې سینما د بېلګې په توګه وپېژندل شو.
ګرانو دوستانو، د ایران اسلامي انقلاب د هرې ټولنیزې او سیاسي ښکارندې او د بل کلتور په شان راتلونکو نسلونو ته د خپلو آیډیالونو د انتقالولو او د آثارو د تولیدولو لپاره په هنري آثارو کې له تثبیت او ورایښت پرته بله چاره نه لرله. څرنګه چې د ایران د اسلامي انقلاب ستر لارښود حضرت آیت الله العظما سید علي خامنئی فرمایلی دي، هر تفکر او هر انقلاب چې د هنر په چوکاټ کې ورځای نشي نو پاتې کیدونکی به نه وي. د شلمې پیړۍ انقلابونو په خپل تاریخ کې د خپلې آیډیالي ټولنې بیلګه نه درلودله او په ټولنپاله آیډیالونو او باورونو باندې تکیه لرله. په داسې حال کې چې د ایران اسلامي انقلاب د خپل راتلونکي د تعریف لپاره خپل اسلامي هویت او تیر وخت ته اوړېدلی و او د دینی دودونو ژوندی کول یې د خپلو آیډیالونو په سر کې راوستي وو. که څه هم د اسلامي انقلاب هنر د خپلو تبلیغي او انقلابي آیډیالونو پر اساس د هنري تولید په فورمونو کې د محتوا له تفاوت سره سره تقریبا د نورو انقلابونو په شان وو، او د ایران هنرمندانو د اسلامي انقلاب په لومړیو کلونو کې د نورو هیوادونو د هنرمندانو د ورته فورم او ظاهر له پلوه آثار تولید کړل. د انقلاب په چوکاټ کې د هنري پوهنځیو یو شمېر محصلین د شاه له مخالفانو سره یوځای شول، او د اسلامي انقلاب له بریالیتوب وروسته د هنری بهیر بنسټونه کې خودل چې انقلابی او اسلامی هنر بلل کیږي. د هنرمندانو د دغه ډلې اړومبنی نندارتون په تهران کې په حسینیه ارشاد مرکز کې ترسره شو. له تهران وروسته د دغه نندارتون بنسټ کې خودونکي د ښکلو هنرونو پوهنځي یعنی فاین آرټس کالج هغه د ایران په نورو ښارونو کې هم نندارې ته وړاندې کړ. د 1450 هجری لمریز کال په سپرلی کې هم د دوی د آثارو تر ټولو ستر نندارتون د تهران د اوسمهاله هنرونو په میوزیم کې نندارې ته وړاندې شو. د ایران پر ضد د عراق د تپلی جنگ په پیلیدا سره هنرمندانو دغه پیښې ته غبرګون وښود او دوه جدي هدفونه یې تعقیب کړل. لومبی د جنگ د جبهو له پیښو سره د خلکو یو ځای کول او د جنگ په جبهو کې د شتون لپاره هغوی ته بلنه او په ورپسې پړاو کې د شهادت په شان باورونو سمبولیک نندارې ته وړاندې کول چې د جنگ جبهو ته یې ښکلا ور وبخله. په دغو کلونو کې د ایران انقلابي هنرمندانو کوشش وکړ چې د مبارزې او د زړورتیا مفهومونه د جنگ ډګرونو ته نیخ په نیغه له واردېدا او د خونړیو صحنو له ورښودلو پرته په سمبولیک ډول او د روایت په بڼه انځور کړي. په دا ډول د ایران د ښارونو دیوالونه د شهیدانو او اتلانو چې د خلکو په منځ کې یې ژوند کاوه له سترو انځورونو ډک شول، پرته له دې چې د هغوی د مرګ په هکله له غمه ډک او دردونکې روایت وړاندې کړي. داسې پیښه چې په خپل ډول د هنر په تاریخ کې بېساري وه.
د ایران د اسلامي انقلاب د بریالیتوب په لومړیو کلونو کې د هنرونو په پرتله کولو او غور کولو سره وینو چې په ډیرو موردونو کې د ایران د لرغوني هنر دودیزې بیلګې او عناصر په هنري آثارو کې جدي شتون لري. د ایران هنرمند د اسلامي انقلاب له بریالیتوب وروسته کلونو کې د خپل هنري میراث په پیژندلو سره د لویدیز هنر ته د کلتور او د سنت له نظره د خپل هنري چوکاټونو له نظره ګوري. د ایران هنرمندان په حقیقت کې په دغه انتخاب او لارې سره په نوي ورودو سره د لرغوني میراث د نوي کولو او د بیا رغولو هڅه کوي او نوی هنری آثار لرغونو دودونو او ارزښتونو سره سم زیږوي. په دې ډول د ایران د اسلامي انقلاب هنرمندان په خبری ډول انتخاب سره د روده او نوی تجربه زده کوي او ځان ته یې د نړۍ په معاصر هنر کې ځانګړی ځای بیل کړ. د ایران د اسلامي انقلاب یوه مهمه ځانګړنه د هغه دوام دی. دغه موضوع سبب شوی ده چې د ایران د اسلامي انقلاب د بریالیتوب د 3 کلونو له تیرېدا سره سره همغه راز د حق او د عدالت د تږو کسانو په زړونو او روح باندې اغیز بشیندي. د دغه تلپاتې کېدا دلیل څه دی؟ د ایران د اسلامي انقلاب ستر لارښود حضرت آیت الله عظما سید علی خامنه‌ای د اسلامي انقلاب دغه ځانګړنه د انقلاب د حق خبرې د کولو له کبله ګڼي او دا د حق خاصیت دی چې دوام مومي. د ایران د اسلامي انقلاب هنر هم د دوام له ځانګړتیا برخور دی او په خلکو کې د اسلامي انقلاب د بڼه د خپلېدا له وخت راهیسې د هغه د غوړېدا او بیا د ودې کولو زمینه برابره شوې ده. د ایران د اسلامي انقلاب هنر د انسان د ژوند او د هغه د ضرورتونو او د اړتیاو د انځورولو په کرچار سره توانېدلی دی چې په دغه ځانګړنه کې له اسلامي انقلاب سره یو ځای شي او هغه په ګویا ژبې بدل شي. دغه هنر هم د آثارو په مضمون او هم په فورم او د وړاندې کولو په شکل کې اسلام او انسان ته پام کړی او له یو اړخیزوالی یې ډډه کړې ده. په معنوي محتوا سره د هنري آثارو جوړول او تولیدول هیڅکله د دې خنډ نه دی چې هنرمند ریالیستي موضوعګانو ته پام وکړي او د دغو ټولو شیانو په څنګ کې هنرمندانو د نړۍ د ورځې مسایلو ته پام کړی او هنر یې د ژوند د ټولو لارو د خدمت لپاره کارولی دی.
او رسته خبر ادا چې د ایران د اسلامي انقلاب یو بریا د قدرت منو رسنې ولاره د اسلامي او اخلاقی ارزښتونو دودولو ته د هنرمندانو ژمن کېدل دي. د ایران هنرمندان د خپل زمانه حالاتو ته په پام سره د انسانیت او بشری ټولنې په وړاندې په خپل مسؤلیت پوه شوی او د داسې هنر انزورونکي دي چې عدالت، مهربانی، سرشیندنه، اخلاق او انسانی مضامین په ټولنه کې نندارې ته وړاندې کوي. په یقین سره ویلی شو چې د ډیرو انقلابی ارزښتونو او اصولو پاتې کېدل د ایران د مسلمانو خلکو د انقلاب او د هنر ترمنځ د ژوند پیوند دی، او که چیرې دغه نږدې ارتباط نه وي نو شاید د انقلاب ټولې زاویې نه انځورېدلې او د نړۍ نورو ملتونو ته د هغه د وړاندې کېدا امکان نه برابرېده.
ډیرو قدرمنو اوریدونکو، د سباوند د لسیزې د لړۍ د دغه پروګرام وخت هم په همدې ځای کې پای ته رسیږي. نو هیله لرو چې ستاسو د خوښۍ وړ ګرځېدلی وي. ستاسو له حضوره اجازه غواړو.
روغ جوړ او بریالي اوسئ.
ګرون دوستانو، هیله ده چې زموږ د نننی پروګرامونه به مخ شوي وي. همدې سره زموږ نننۍ خپرونه هم ختمیږي. تر بلې خپرونې پورې مو په لوی او مهربان خدای سپارو. خاد او آباد اوسئ.